द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे
स्टडियो में शेखरानु कदरमनो और इजन को दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो दे पाकिस्तान के दे वक्त दमासुतन 8 बजे अफगानिस्तान के दमासुतन 1:30 बजे और दिल ता वॉशिंगटन डीसी के दुरजी 10 बजे शिविरी द गुलरज दा काल दे 2015 लसम द दिसंबर द म्याश ते यविश त मनेटा दा द डिवर रेडियो पर यो साता खबरी खबरवाने के ज अनिला खालिद
औज नौशरवान कलंदर
तासु त हर कले वायु खवस तासु पाम रागरजो द खबरन सरटकोता
افغانستان کے دا امریکائی زواکنو مشر جنرل کیمپل نن پا راول پینڈے خار کی دا پاکستان دا پوز مشر جنرل راحیل شریف سرا دا سے وقت کی لیدلی چی پا کابل کے یو زانوجون کے حملے نزدے شپک بہرنی زواکنو وجلی
دا پاکستان مسلم لیگ حکومت وائی حیوات کے دا اقتصادی او تندروائی دا موجودہ مسلو ذمہ وار پخوانی فوزی حکومتو ندی خود دوئی نسوک تا پوس نشی کولے اسلام آباد کے دیوے غونڈے تا وینا پا وقت دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغا پا فوزی حکومتو ننیوہ کی کڑی دی
او دا امریکا صدر بارک اوباما وائی دائش تندروائی ڈلے سو چردون کے خلکو تبا برے ترلا سکی گی روستے وینا کے صدر اوباما امید سرگن کڑے دا صدارت مدا ختمیدون مخ کے با دغا تندروا ڈل پزد حسو کے ڈیر پر مخ کیا وشوی بھی
او اس دا خبرون تفصیل
رومبے او مهم خبر دا افغانستان پاڑا باننے او دا چھے دا افغانستان کے دا امریکہ زواکونو مشر جنرل جان کیمبل پا راول پنڈے خار کے دا پاکستان دا فوزونو مشر جنرل جان کیمبل سر لیدلی جنرل جان کیمبل او دا فوز دا مشر راحیل شریف ترمنځ دا خبر اتر پاڑا بانے مطبوعات ویلی دی کہ دوانو مشرانو پا افغانستان کے پا روستیو کے خراب امنیتی وزے دا افغان طالبانو او افغانستان دا حکومت ترمنځ خبرو اترو او دا پاکستان او افغانستان پا پول بانے دا داعش پا موجودگی بانے خبر اترے کڑی دی اخوا افغانستان پا جنوب کے پرتے صوبے ہلمند مهم ولسوالی سنگین طالبانو نیولې ده چارواکو پخلی کړی چې سنگین د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلې ده افغان چارواکو ویلي د طالبانو د هلمند ضلعي انتظامی دفتر نیولې او څو ساعته پس یې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخستې ده پژواک خبری اداره په خپل رپور کې د یو ځای چارواکي د خولي وایي چې یو نیم سل پولیسو ودانی پرېښود او نږدې علاقې ته تللي طالبانو د هلمند سنگین ضلع په داسې مهال نیولی چې له دې څو ساعته وړاندې د صوبې مرستیال ګورنر محمد جان رسولیار خبرداری ورکړی و چې هلمند د طالبانو لاسته ور روان دی که چېرې حکومت یې مرستې ونه کړي
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د قبائلی علاقے مومند ایجنٹ سے سفر کرے دے او حالت د قبائلی زوانانو لپارا د بغیر سود قرضو اعلان کرے دے دغه اعلان تر مخه بعد قبائلی زوانانو ته د 1.5 پوری د بغیر سود قرض ورکړی کیږي د دغه قرضو د پروجیکټ مالیت 1.25 بلین روپے دے خو قبائلی زوانان وای چې 1.5 روپے کافی نه دی او پکار دا چې د قرضې حد دی زیات کړی شي
او هم پدا سے محال چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی په غلنې کې موجود و د پاکستان قبایلی سیمو چارواکي وایي د قبایلی سیمه مومند ایجنسی بایزو تحصیل کې د روډ غاړې خخ کړی شوی دوا بمی 14 یو امنیتی اسکر او دو نور تنان وجلی دي نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي
چارواکی وای اولنې 14 کې یو لیویز اسکر او یو ډرایور وجل شوی ولې دویمه 14 کې یو عام وګړی مړ او څلور پوځي اسکر جوبل شوی د بایزو د غسیمه د غلنین مر پریواته په لور 3 کیلومتر لری پرته علاقه ده د غلقه وړاندې د وسلوالو کلک ګړ پاتې شوی ولې بیا د پوځي عملیات وروسته اوس د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی او بیا د امن لخر غړو ته د غلقه سپارل شوی و خو ولې اوس په نږدېو کې د امن لخرې د حکومت لخوا ختم کړی شوی او د امنیت ذمہواری لیویز اسکرو ته سپارل شوی چارواکو په وینا د غلقه کې د افغانستان له لوري وخت په وخت د ترهګرو لخوا بریدونه کیږي او د امن لخر غړي او مشران هم پکې پنخه کیږي چې پړې عموما د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله په غاړه اخلي خو د نننی بریدونو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی ارشد مومند وایس اوف امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی
دا وایس اوف امریکا ډیو ریډیو دا
د د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار یوازې فوجي حکومتونه دي. زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال پرویز مشرف په شمول ریټایرډ فوجي جنرالان خپلو کورونو کې په آرام ناست او څوک تر هم تپوس نشي کولی. اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه را جوړې شوې یوې دستوري ته د اطلاعاتو وزیر وویل محمد علی جناح یو آزاد خیال او ترقی پسند پاکستان غوښتو او دا وخت ملک د مسلم لیگ حکومت هم دغه اړخ ته روان دی.
د امریکای صدر براک اوباما باور خودل دی چې د داعش یا دولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکي به کامیابیږي. د امریکای نېشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یو مرکه کې اوباما ویلي دي چې کله به د واک موده ختمیږي نو یقین لري د داعش په ضد حملو کې به پرمختګ شوی. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو روانکار تنظیم دی خو دی ویل چې تر ټولو بدترین زیان تندروه امریکې ته دا رسولی شي چې کچری خلکو د خپل ژوند طریقه او اقدار بدل کړه. په دې حقله باندې زمونږ همکار نصیر کاکر تاسو ته یو رپورټ هم وړاندې کوي.
یو کال وړاندې صدر براک اوباما په عراق او شام کې د وسلوالو په ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړې وه. له هغه وخت راهیسې ائتلافي الوتکو نږدې 9000 بریدونه ترسره کړي او صدر اوباما وایي داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 40% هغه سیمې له لاسه ورکړي چې دوی یې کنټرول درلود. خو وسلوال اوس هم یو غټه سیمه په خپله ولکه کې لري چې پکې عراق او شام کې غټ ښارونه هم شامل دي. حمله دې کبله په امریکایي جواب نیوکه کیږي او صدر براک اوباما باندې ژغ کیږي چې مزکنی کووې دې اولیږي. د امریکا ان پی آر رادیو سره مرکه کې شاغلی اوباما وویل په دې به پر ځای نیوکه دي چې د انتظامیه دغه کمپاین څنګه کړی. خو هغه وویل په ورستیو اونیو کې چې په انتقاد کوونکو په خاصه توګه ریپبلیکن کاندیدانو چې د ځای اخیستل غواړي او د نورو هوایي بریدونو پلوي کوي چې پښتنه ځینې وسوه دوی به څه مختلف کوي نو له دوی سره جواب نه و. صدر براک اوباما د ځای قواوو سره د مرستو خبره وکړه چې د امریکا په ملاتړ له داعش څخه نیول سوي سیمې بیرته اخلي او وی ویل چې د حکومت باثباته اډانې کولی سي سیمه تر کنټرول لاندې راولي.
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکې کړې دي او ویلي دي ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې اټمي لوزنامې خلاف ورزي ده. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي د امریکا لخوا دغه سفری قانون به د دوی اقتصاد، سیلګری، ساینسي او کلتوري چارې متاثر کړي. د یادونه ورته د پاکستاني تندرو خزې تاشفین ملک او د دې خاوند لخوا د امریکا کالیفورنیا کې د سوالستانانو وژنې پس صدر اوباما د 8 ملکونو لپاره نوې ویزه پالیسي جاری کړې.
په مرکزی انډونیشیا کې د غرق شوي کښتۍ په حادثه کې نن د ګل پروز هم د بچ پاتې شوي خلکو د پاره لټون روان وو. چارواکي وایي دغه کښتۍ د خالی پروز نسکوره شوې وه او اوس پورې یو کم څلوېښت تنان ژوندي بچ کړی شوي دي. دغه کښتۍ د لوړو چپو د لاسه نسکوره شوې وه چې ویل کېږي د خراب موسم د لاسه دغه چپې 5 میټره نه هم زیاتې لوړې وې. په کښتۍ کې د ماشومانو او د عملی په شمول د 100 نه زیات مسافر سوارو. 80 مسافر اوس هم بې درک دي او د 3 تنانو مړی موندلی شوي دي.
د فوټبال نړیوالې انتظامی کمیټې د فیفا معطل کړی شوی صدر سیپ بلیټر او د اروپایي هیوادونو د فوټبال تنظیم مشر مایکل پلیټینی باندې د 8 کالو لپاره بندیز لګولی. په دواړو مشرانو باندې دا تور ثابت شوی چې کال 2011 کې $2 میلیون اخواتی خوا کړی دي.
د چین هیواد د چارواکي وایي په سویلي ښار شینزین کې د خټانو غورځېدلو له امله یو شمېر ودانۍ متاثره شوې دي او د دې له امله یو نوي پورې خلک لا درک بې درکه دي. چارواکي وایي دغه خلاف عملیات روان دي او تر اوسه یو شمېر خلک محفوظ راوستلي شوي دي.
او د فرانس پولیس 13 میاشت پیرس ترهګر بریدونو لړکې د کاروای په وخت د 2 رونو په شمول 15 تنان گرفتار کړی دي. چارواکي وایي 2 تنان د برسل زیلې د شاوخوا او 2 رونو په شمول 3 تنان د خاري نه نیولي. دا یادونه ورده د 13 میاشتې نومبر په 14 نیټه د پیرس په بریدونو کې 113 تنان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایي سپ امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان سره تړلې د افغانستان په هلمند سیمه کې مهمه پرمختیاوی دار روانې چې الته رپورټونه داري چارواکو ویلي چې طالبانو د هلمند سنگین ولسوالی قبضه کړې ده. د دې ترڅنګ وروستي رپورټونه داري چې په باګرام بیس سره نږدې بریت شویرې او په دغه کې تر پنځو پورې نړیوال عسکر هغه وژل شوي دي. د دې ټولو په اړه باندې تفصیل براکوي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمودلی صاحب چې سټوډیو کې را سره دا وخت موجود دی. ارباب صاحب په خیر اله.
ډیره مهرباني
ارباب صاحب. اول خو غواړو چې دغه کابل کې کوم بریت شویرې دغه د تفصیل نظم اوریدونکو خبر کې
دا بریت چې کابل کې کوم ځانمرګي حمله وه دا تقریبا د نیټو تر مخه یو نیمه بجه باندې د مقامی وخت مطابق شوې ده. د باګرام سره نږدې شوې ده چې د ټولو نه غټ د امریکې ایر بیس یا هوایی اډه ده. دغه د ولسی چارو د نیټو کم ریزولوټ سپورټ بیس دی د افغان سرخار کابل کې. د هغې مشر ویلیام شافنر هغه ویلي دي چې په حمله کې شپږ خارجي ځواکونه وژل شوي دي او درې نور د ناټو غړي چې دي هغه په دې کې ژوبل دي. دغسې محمد عاصم عاصم گورنر پروان صوبې دی هغه وایي چې کوم ځای کې چې دا باګرام اډه ده هوایي اډه ده هغه وایي چې په دې حمله کې دغه شان د افغانستان د امنیتي ځواکونو ځینې کسان هم په کې ژوبل شوي دي. دی وایي چې حمله په موټر سایکل باندې چاودیدونکي مواد تړلې شوی وو او کله چې دوی د بیس نه بهر یا د هوایی اډې نه بهر چې ناټو او افغان ځواکونو گشت کولو نو هغه وخت باندې په دې باندې دغه حمله شوې ده. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. تر اوسه پورې نور تفصیل په دې باندې نه رامخته شوی ځکه چې د هغوی د په کابل کې خارجي ځواکونه چې دي د کم وژل شوي کسانو خارجي ځواکونه دي د هغوی د قامیت په هکله یا د ملک په هکله تفصیل نه دی شریک کړی.
ارباب محمودلی صاحب دغه برید کابل کې په داسې مهال باندې شوی ویل چې د هلمند په اړه باندې هم خبرونه را روان دي. تاسو مطبوعات هم کتلې دي د چارواکو د خلی خبرونه هم تاسو سره شته څومره هغې تصدیق کوي چې آو کنه د هلمند یا سنگین ولسوالۍ یا نورو سیمې دا وخت طالبانو نیولې دي یا جګړه پکې روانه
په یو غیر طریقه باندې د جدا طریقه باندې د افغانستان هلمند ولایت مرستیال والی محمد جان رسول یار هغه افغان صدر اشرف غنی ته په فیسبوک باندې خپل پیغام ورکړی دی. هغه وایي که فوري مرستې ورسره ونه شوې نو بیا به هلمند ولایت هم د دې د لاسه وزي او طالبان به دغه قبضه کړي. ځینې مطبوعات بیا خبری ادارې وایي کم چې د مقامی د افغانستان د هلمند صوبې د شورا غړي محمد کریم اتل لخلې وایي چې طالبانو د هلمند سلویخ فیصده 15 فیصده علاقه چې د طالبانو په ولکه کې پریوته ده. دغه سه صورت حال باندې بیا په کابل کې خبری غونډه ته د وینا په وخت باندې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وای چې په فیسبوک باندې دا قسمه پیغامونه ورکول یا خورول خه خبره نه ده ځکه چې کم خلک چې د راتلونکو په حق لاندې پر امید دي حقوی کې مایوسی پیدا کیږي. او دا خبره هم کړې ده چې د مرکزی حکومت په د هلمند سره اوګه په اوګه ولاړ وي او د مرکزی حکومت لخوا به د دوی سره مرستې هم کیږي. بیا د دفاع چارو د وزارت ویان دولت وزیری په دې حق باندې خبرې اترې کړې دي. هغه وایي چې علاقه کې جګړه روانه ده.
د سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده. سنگین ولسوالۍ زموږ پوزونه پکې دي خو جګړه موږ دوستانو تاییده وو جګړه شته ده.
دا خبره دوی په دولت وزیری دغه هم منلې ده خو مطبوعاتو کې راځي چې د سو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده او په تیرو دوه ورځو کې دغه جګړه نوره هم سخته شوې ده او ویل کیږي چې لږ تر لږه 90 افغان ملي اردو یا امنیتي ځواکونه په دغه کې وژل شوي دي. دغه د صورت حال کم چې په فیسبوک باندې مرستیال والی یا گورنر محمد جان رسول یار خبر ورکړی وو نو هغه وایي که صورت حال کنټرول نه کړی شو نو د کندوز چې څنګه صورت حال دی هغه شان شکل ورته ورکړی دی نو صورت حال هلته کې بد دی. خو دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارت ترجمانان وایي چې دوی به دغه علاقه نږدې کړي او بیا دا که دا علاقه هم د افغان حکومت د کنټرول نه بهر وځي نو دا به د افغان حکومت هغه داوه د پر ډیر سخت زیانی وي چې دوی وایي چې د خارجي ځواکونو چې تیر کال یې د جنگ خپل تړلې دي ختم کړي دي جنگي عملیات یې ختم کړي دي او دوی وایي چې افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونه خپل علاقه کنټرول کولی شي نو د افغان حکومت دغه داوه لپاره به سخت نقصان وي.
ډیر مننه اربا محمود علي صاحب او ګران اوریدونکو د ډیو رادیو سره اوسې اوم د افغانستان په اړه باندې روسي پر مختیا او باندې چې افغان طالبانو سره آیا خبر په وړاندې زی او کنو د امریکا جرنال د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې راول پینډې ته د سل لپاره رسیدلې د پاکستان پوسټ سره څه خبرې کړې دي په دغه باندې بدرته د نیویارک خار نه د ډیو رادیو سړنکار پیر زبیر شاه سړنه درکوي د ډیو رادیو سره اوسې. ګران اوردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی ازو نیویارک خار ته د امریکا نیویارک خار کې د ډیو ریډیو سړنکار موجود دی په داسې حال کې چې په افغانستان په سرخار کابل کې په نړیوالو ځواکونو باندې برید تر سره شوی دی په نړیواله میډیا کې ورته هم ډیر مهمه زیور کړی کیږي د دې تر څنګ په هلمند کې رپورټونه دي چې طالبان ورنوتیری مختلف بیلابیل داوې دي خو چارواکي وایي چې او د طالبانو سره سخت جګړه روانه را ودانې نیول لري خودی به پکې کامیاب شي چې په شای او تمبوي خو روسته حال د پاکستان د راولپنده خار اخلو چرته چې د پاکستان د پوز هډ کوارټر دی جی ایچ کیو الته د امریکا د پوزونو جنرال جنرال جان کیمبل د پاکستان د پوز مشر راحل شریف سره لیدل کاته کړی دی سیډن په اخلو د پیر زبیر شاه صاحب نه د ډیو رادیو سیډنکار د ټلیفون په لیکرا سره موجود دی پیر زبیر شاه صاحب په خیر اله پیر زبیر شاه صاحب په راولپنده خار کې چې دا کم ملاقات د امریکایي جنرال جان کیمبل ترمنځ او دغه شان د پاکستان د فوز مشر راحل شریف ترمنځ شویری سګړې یو خو هلته په کابل کې بریټ شویری په نړیوالو ځواکونو بلخوا طالبان داوی کوي چې هلمند یې قبضه کړی روزنه چارواکي وي چې نه ځنې سیمې قبضه کړې دي او دا په داسې حال کې د خبرونه کیږي چې داعش خپل ریډیو هم د ننګرهار نه شروع کړی دی ستاسو په فکر باندې امریکایي جنرال او د پاکستان د فوج ترمنځ به څه ترخی خبرې شوي وي
جی شکم دوی سټیټمنټ ورکړې د ایس پی آر والا د ملاقات باره کې حکم دا مکه خبرې کړې چې کوم اکثر دوی کوي چې افغانستان په حواله سره خبرې شوې دي او چې الته مذاکرات او د طالبانو سره کوم ریکنسیلیشن پروسس ته هغه باندې خبرې شوې دي خو خبر هم څنګه تاسو کړ خپل په دې رپورت کې چې حالات افغانستان کې ورځ ورځ خرابېږي او دا یو شی کلیر دی چې افغانستان په چې کوم هم لار زده دی امن دی او کله بدامنی دا هغه پاکستان باندې تیریږي او پاکستان رول ډېر مهم دی او پاکستان دا دومره کالو کې دا دنیا ته باور کړی دا چې هر یو شی چې افغانستان کې کیږي هغه کې او پاکستان یې ما شامل وي نو دې ټول حالاتو کې څنګه غږ دی نو اول څنګه ته حالات خراب شي دوی دلته راشي نو دې نه مخکې هم دا میټینګ شوی دی په نه هم دسمبر کې چې کوم هارت اف ایشیا هغه پاره کې اشرف غنی او سره ملاو شو رایل شریف سره نواز شریف سره دی بیا میټینګ وکړل اوم دغه خبرې وشوې خو هغه بعد مونږ ګورو چې افغانستان کې حالات خراب شوي دي خشوي نه دي لا
سمه ده پیر زبیر شاه صاحب یو خو دغه د امریکایي جنرال ترمنځ او دغه شند پاکستان فوج ته جنرال ترمنځ ملاقات کیږي خو پاکستانی مطبوعاتو کې نن مهم خبرونه دا هم دي دا سفارت خانه د چارواکو له خولې چې کنه د امریکایي چارواکو سره چینایي چارواکو سره او د افغانستان د چارواکو سره خبرې ترې شوې دي او دا غي سره په مشوره باندې ممکنه دراتونکې میاش کې د پاکستان په مرسته باندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا نیخ په نیغه ملاقات وشي په پاکستان کې ستاسو په خیال په دې حالاتو کې چې افغانستان حالات هم ګډوډ دي صورتحال د بے باورۍ دي بیا افغانستان همیشه تورم لګوي چې په دې کې پاکستان لاس دی سمره مواقع شته سمر امیدونه شته چې او واقعي کنه دغه افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ ملاقات وشي او خبرې ترې پوړاندې لاړې شي
جی ما نه د خیال چې د خبر خبرې اوم شي نو دا صحیح هغه ور رزلټ پور نه وځي. د نه مخکې هم موږ قتل د مری کې ملاقات شوی او هغه ملاقات هم اس نتیجه نه وته. هغه پس خبرونه راغلل چې ملا عمر مر شوی دی. اوس په طالبانو کې دنه اختلاف دی نو دا پته نه لګي چې کوم ګروپ سره خبرې وشي کوم ګروپ سره چې خبرې وشي او هغه عمري نو بل یو ګروپ به آیا دا کوم جنگ دی هغه به بند کینه به بندی او څنګه تاسو اوس افغانستان کې داعش یو فیکټر راغلی دی آیا داعش په دې خبرو کې نه وي. دین علاوه پاکستانی طالبان دی حقانی نت ورک دی نو دا ټول خبرې ایمان دې کې بیا دوه دفتر دی هغه کې هلته طالبان ناستی نو ما په خیال خدا تشه خبرې دي او چې دا کله پورې طالبان یو یونیفاید فرنٹ نوی طالبان موږ ته پته نه چې څوک لیډر دی او څوک خبره کولی شي او څوک اختیارمند دی او دغه نه علاوه افغانستان او ما مخکې ویل دا چې کوم جنگ دی دا به ختمیږي چې کله پاکستان او افغانستان او پاکستان ومني چې دا جنگ ختم شي او پاکستان یې مانه د خیال چې په لاله ته تیار دی چې افغانستان کې دا کوم جنگ دی او په دې کې چې کوم امن راوړو کې څه صحیح کوششونه دی وکي.
سبا دا ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډېر مننه.
د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دی دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار فوزی حکومتونه دي. دی زیاتوی چې دا وخت د پخوانی جنرال مشرف په شمول ریټایرډ فوزی جنرالان خپل کورونو کې پارام ناستی او څوک ترې هم تپوس نشي کوله. اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه راجوړ شوی یوه د سوری ته د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې اترې وکړلې. په دې حق باندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار پیر ولایت شادر کوي.
اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په حق له یوه د سوری کې وینا په محل خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې د نن پاکستان د فوزی امیرانو د حکومتونو په نسبت د جناح هغه تصور ته لا نور هم را نږدې شوی دی کوم چې هغه د یو آزاد خیاله او ترقی پسند ریاست لپاره لرلو. پرویز رشید په وینا د ترهګرۍ په ضد پیل کړی شوی ضرب عذب عملیات او د کامی تګلارې ټول کریډیټ موجوده حکومت ته ځي او د زیاته کړه چې اوس پاکستان بدل شوی شوی دی او ریاست به چاته هم د چا په عبادت خانو د حملو اجازت نه ورکوي او نه اوس څوک ماشومان جنکې سکولونو ته د تګ نه منع کولی شي. وفاقي وزیر په دې موقع یو ځل بیا د مرکزي حکومت هغه دریس تکرار کړ چې پاکستان تر اپیخ د جون په هر یو مت کې مسلې د فوزي امیرانو د پالیسو پیداوار دي.
جتنے مسائل ہیں خواہ ان کا تعلق معیشت سے ہے، خواہ ان کا تعلق ثقافت سے ہے، خواہ ان کا تعلق سماجیات سے ہے، ریاست کے امور کو چلانے سے ہیں، ان کی جڑیں ہمیں آمریت کے اس زمانے میں ملتی ہیں جب قائد قوم سے چھین لیا جاتا تھا.
دے وای چې کله هم پاکستان کې یو فوزی امیر په واک کې راغلی دی نو هیواد په معاشي، سیاسي، ثقافتي، سماجي او امنیتي کچ د بشمیره مسایلو سره مخ شوی دی او ورسره د دې ریاست په حق له د جنا اغه تصور نور هم لري تل دي کم چې اغه پاکستان دی او روخان فکر ریاست جوړولو په حق لرلو. خو د پرویز رشید په وینا اوس په جمهوریت دور کې هیواد د جنا اغه تصور ته بیا رانږدې شوی دی. خاغلی په خوانی فوزی امیر او صدر مشرف ته په اشاره کې دا هم ویل چې کسه هم دلته سیاست مداران د ناکرده جرمونو لپاره سزاوار ګرځي خو امیران د ټولو ناوړه کارونو باوجود په آرام سره په خپلو کورونو کې ناستي او سوکتنه د خپلو کړو تپوس نشي کولی. که څه هم په هیواد کې سیاسي مبصرین واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز هم په نظریاتي توګه د هغه تصور سره نږدې ګڼي کم چې د یو فوزي امیر جنرال ضیاء الحق وا، خو په وروستو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هیواد د یو روښان فکره او پرمختللي هیواد په حق له بیانیه ښایي چې د دغه ډلې په بنیادي فکري ډان چکی او بدلون راغلی دی او نن د پرویز رشید دا خبرې هم دغه اړخ ته اشاره ورکوي. پرویز رشید دا داوه هم کړی چې د دوی په دور کې د اقلیتونو او د هغوی د عبادت خانو ځایونه محفوظ دي او دا چې اوس به څوک هم ماشومان جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه نشي منع کولی. خو ځمکني حقایق ښایي چې پاکستان کې اوس هم کم شمېره فرقې د سنی مذهبي ډلو په نښه دي او هم د حکومتي شمیرو تر مخه د ملک په قبایلي سیمو کې صرف روان کال د ماشومانو، هلکانو او جنکو د نه زیات سکولونه ړنګ کړی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ستاسو پام د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی د قبایلی علاقې محمد دو ایجنسی سفر دوران د هغه ځای ځوانانو لپاره د بغیر سود قرضو اعلان کړی دی. د دغه قرضو پراجیکټ مالیت چې 1.25 بلیون روپۍ دی، د قبایلی ځوانانو د دغه قرضو پر رد عمل کې ویلي دي چې دغه پیسې کافي نه دي د دوی لپاره. په دې حق لباندې نور څه تفصیلات یې تاسو ته زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان نن قبایلی علاقو ولسته بغیر د سود قرضې ورکولو اعلان کړی. په مومند ایجنسی کې ځای مشرانو ته یې خپله وینا کې ویل چې قبایلی علاقې ترهګرۍ ځپلي چې ورسره روزګارونه هم متاثره شوي. د گورنر وینا وه چې 1.5 کروڑ روپۍ به د 20,000 نواله تر 10,000 روپو پورې د قرضې په شکل کې بغیر د سوده ورکول کېږي.
اور اس کا مقصد یہ کہ
دیوی ریلی تنظیم اخوت پمرسته به د قرضې ورکول شي چې مقصد یې تر هغه زه په خلکو سره مرسته کول دي، او په خصوصي توګه زنانه او تعلیم یافته ځوانان د دې سکیم نه ګټه پورته کول شي. زی خلکو د گورنر دغه قدم وستایو، خو ملک نادر خان وای چې د قرضې دغه مقدار ډیر کم دی او خدشه ده چې دغه پیسې به په کاروبارونو ونه لګول شي.
خدا کمی دی دا چې لګي زیات شي او په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې روزګار پکیږي او دا د روزګار هغه موقع چې دا هغه ته ځای نشي، ځکه چې دا پیسې کمې دي په دې به روزګار نه کوي، نو کېدای شي دا پیسې ضایع شي. نو دې لپاره پکار ده چې دا پیسې زیاتې شي چې روزګار پرې وشي او روزګار پرې روان شي. دې سبا د سیمې او د علاقې او د خلکو ټوله پسمندګي هم خدای لري کې اولاتو کې هم یو غټ رول ولوبي.
ځې خلکو وینا وه چې د وړاندې نه موجود روزګارونه د جګړو له وجې ختم شوي او افغانستان ته د کاروبار لارې هم بندې دي. په دې حق له ملک جانزیب وایي چې د قرضو په شکل کې د مرستو سره سره د افغانستان سره د روزګار لارې هم پرانیست
روپے.
نن د دستوري په موقع د 10,000 تنانو ته د 50,000 روپو چیکونه هم ورکړل شو، او گورنر هلته موجود مازورانو ته هم د حکومتي مرستې ورکولو ډاډ ورکو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په اوجره کې د پیاله کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی بی ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈی بی ریڈیو په دې خبرونه کې یو ځل بیا زانیلا خالد او زما همکار نوشروان کلندر تاسو ته هر کله وایو او پاکستان کې وخت شوه دی د ماسوتن اتنی می بجې افغانستان کې د ماسوتن اته بجې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې لسنی می بجې شوې دي د ګلرز د کال د 2015 د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه دا یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د خبرونو سر ټکو ته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمبل نن په راول پینډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره داسې وخت کې لیدلی چې په کابل کې یوې ځانوجون کې حمله نږدې شپږ بهرني ځواکونه وجلي
د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وای هیواد کې د اقتصادي او تندروای د موجوده مسلو ذمہوار پخوانی فوزی حکومتونه دي خو د دوی نسوک ته پوس نشي کولای اسلام آباد کې دوی یوې غونډې ته وینا په وخت اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په فوزی حکومتونو نیوکی کړی دي
او د امریکا صدر بارک اوباما وای داعش تندرو ډلې سوچ ردون کې خلکو تبا بری ترلاسه کیږي ورسته وینا کې صدر اوباما امید څرګند کړي د صدر صدارت موده ختمېدونه وړاندې به دغه تندرو ډلې په ضد هڅو کې ډېر پرمختیا وشي
او اوس د خبرونو تفصیل د امریکی فوج مشر جنرل جان کیمبل نن د ګل پروز د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف سره د راول پنڈے خاریا جی ایچ کیو کې ملاقات کړې ده د پاکستان فوج د عام رابطو سانګه آئی ایس پی آر په خپل بیان کې وایي چې دواړو مشرانو د افغانستان په صورتحال او په سیمه کې د امنیت په حق له خبرې کړې دي د جنرل جان کیمبل او جنرل راحیل شریف ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کېږي چې کله د پاکستان میډیا خبرونه وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم مرحله راتلونکې میاشت کې د کېدو امکان دی رپورټونه وایي د دې مقصد لپاره د پاکستان امریکي چین او افغان مشرانو باندې مشتمل کمیټي هم جوړ کړې شوې ده
د افغانستان په جنوب کې پرتی صوبې هلمند مهمه ولسوالي سنگین طالبانو نیولې ده چارواکو په خلی کړي چې سنگین د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلي افغان چارواکو ویلي طالبانو د هلمند ضلع انتظامی دفتر نیولې او 7 ساعته پسې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخستې ده
د افغانستان چرواکی وایي د بګرام هوایی مرکز سره نږدې په موټر سایکل سور یو تن ځان الوزولې دی چې په وجه 15 فوجیان مړه او شپږ زخمیان شوي دي د حمله کوونکي هدف د امریکي افغانستان شریک فوجي گشت وو د دې پیښې په اړه د طالبانو بیان وایي لږ تر لږه 19 کسان یې وجلي چې پکې زیاتره امریکني فوجیان وو او یو شمېر پکې زخمیان شوي دي
اوس په پام راګرځو د پاکستان خبرونو ته د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار فوزی حکومتونه دي زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال مشرف په شمول ریټایرډ فوزی جنرالان خپل کورونو کې په آرام ناست یو څوک تر هم تپوس نشي کولی
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د قبائلی علاقے مومند ایجنسی سفر کړی دی او هلته د قبائلی ځوانانو لپاره د بغیر سود قرضو اعلان کړی دی دغه اعلان تر مخه به قبائلی ځوانانو ته د 1500 پوری د بغیر سود قرض ورکړل کیږي او دغه قرضو د پروجیکټ مالیت 1.25 بلیون روپے دی خو قبائلی ځوانان وایي 1500 روپے ورل کافی نه دی او په کار د چې د قرضې حد دی زیات کړی شي
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب د مومند ایجنسی دا سفر په داسې محل کړی ری چې هم د مومند ایجنسی په بایزو تحصیل کې د روډ غاړې خخ دوه بمی چودنو د یو امنیتی عسکر په شمول درې تنان وجلی
او ځنی نړیوال خبرونه صدارنګ دي د امریکای صدر براک اوباما باور خودلې دی چې د داعش یا دولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکې به کامیابیږي د امریکای نېشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یو مرکه کې اوباما ویلي دي چې کله به د واک موده ختمي کې نو یقین لري چې د داعش په ضد حملو کې به پرمختګ شوي
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکه کړې دی او ویلي دي ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږ غټو طاقتونو ترمنځ شوی اټمی لوزنامې خلاف ورزي ده
په مرکزی انډونیشیا کې د غر کې سمندري کشتۍ په حادثه کې نن د ګل پروز هم د بچ پاتې شوی خلکو د پاره لټون روان وو چارواکي وایي دغه کشتۍ د خاري پروز نسکور شوی وو او اوس پورې یو کم سلويخ کسان پکې ژوندۍ بچ کړی شوی دي په کشتۍ کې د ماشومان او د عملی په شمول د سلو نه زیات مسافر سوارو اتیا مسافر اوس هم بې درک دي او د درې تنانو مړی موندلی شوی دي
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل
او اوس قدرمنو اوریدونکو وخت شوی د مطبوعاتو د تکتنې او د دې تفصیلات تاسو درکوي زموږ همکار بهروز خان صاحب.
ډیره مننه انیل خالد. ګرانو اوریدونکو، د واشنگتن پوسټ کې د پیرس کې چې کومه پیښه شوې وه تر اگر برید شوې د هغې اوس چې کومې پلټنې روانې دي پای کې تفصیل مخته ده راغلی دی چې کوم د داعش سره تړلي یا د داعش د سوچ نه متاثره ځوانان په دې کې ککړ وو د هغوی تاریخ یې لټولی دی او د هغوی اړیکې د داسې تنظیمونو سره یا د بدماشانو یا هغه چې لوټل کوي غلاګانې کوي او نشي خرڅوي د داسې تنظیمونو داسې ګروپونو سره د هغوی تاریخ ښودل شوی دی او دی وایي چې اوس دغه د جرمونو کې ککړ یعنی جرایم پیشه خلک او دغه توندلاري سره خپلو کې یو دی ګډ وډ شوي دي او د یو بل ملاتړ دي. په دې پلټنو کې دوی چې کومه معلومات مخې ته راوړلي دي وایي په ځای د دې چې دغه د جرمونو ژوند پرېږدي نو دغه د داعش سره تړلي یا د دغه د په کوسو کې یا د دې چې کوم سټریټ کرایمز وایي چې خلک لوټي دی وایي سیلګر لوټي په ټرین سټیشنو باندې د چا سامانونه پراته وي هغه پټوي کلیسا یعنی چرچ د هغې نغلاګانې کوي په ریسټورنټو باندې ورځي او دوکانونه هم خو وایي دوی دغه پیسې د داعش د نوي برتیانو د پاره کاروي او و هر څومره هم په اسلام کې غلا حرام ده منه ده خو د داعش لخوا دوی ته ویل شوي دي چې دغه تاسو چې کوم غلاګانې کوئ یا دغه پیسې په زور اخلی او یا که دغه نشې دی خرڅوي نو وایي چې دا د غیر مسلمانانو سره کیږي د غیر مسلمانانو په ملک کې کیږي نو دا جایز ده او ځکه چې د دې دا پیسې د یو خاص مقصد دپاره کارول کیږي. د دوه ورونو ذکر کړی دی په خصوصیت سره چې کوم په د پیرس په پیښه کې بیا ووژل شو عبدالحمید اباود د هغه هم تعلق د دغه توندلارو غلو سره ښودل شوی دی. دوه ورونه چې نور کوم دي هغې هم یعنی ابراهیم عبدالسلام او صلاح عبدالسلام هغې به دغلته یو کیفی چلوله یا یو هوټل یې چلو چې هغې کې به بیا هغې نشې خرڅولې خو دوی وایي چې دا کوم توندلارې وژل شوي وو د هغې چې فورنزیک دغه شوی دی د هغې ټیسټونه بیا شوي دي نو وایي د هغې په وجود کې امفیټامین او دغه شانتې نور چې کومې نشې دي دا د هغوی یعنی دوی د دغه نشې به دوی کولې د دې په وجود کې راښکاره شوي دي. په بلجیم او پیرس کې وایي چې جیلونه د دوی توندلارو د مرکزونه ګرځېدلي دي. په دې باندې هم غور روان دی چې څنګه وکړی شي چې دغه توندلاري او دغه په جرمونو کې ککړ سره د یو بل نه بیل کړي. په جرمني کې یو عدالت دی هغه په اتو کسانو باندې اوس مقدمه چې روانه ده نو هغې وایي دوی به کلیسا سکولونه او تجارتي مرکزونه لوټل او په شام کې به د داعش د مرستو لپاره د دې دا پیسې کارولې. دوی چې خلاصه یې وایو د دغې تفصیل نو هغه دا ده چې وایي د بلجیم په خصوصي توګه د بلجیم او د پیرس پولیس ته یو ډیر لوی چیلنج مخې ته دی او که هر څومره هم وایي دغه په وړو جرمونو کې ککړ خلک وو خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په وړو جرمونو کې ککړو دوی څه غټه توندلاري یا څه غټ د ترهګرۍ بریدونه نشي کولی. د په یورپ کې په خصوصي توګه دغه چې کوم ریډیکلایز ټکي دوی لپاره استعمالوي توندلاري شوي دي د دغې د مخې ته راتلل او بیا د هغوی د دغې خپل مقصد دپاره ځان وجل او د نورو یعنی لوټ مار هم کول او نور وجل هم دا یو نوی چیلنج دی چې د دغه دوو ملکونو په خصوصیت پولیس ورسره مخ دي. ما غوښتل چې دغه زه تاسو سره شریک کړم.
ګران اوردن کو تاسو باندې امریکا ډیو ریډیو ته وګي د امریکا صدر بارک اوباما دا یو امریکایي ریډیو ان پی آر سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي لري چې داعش تندره وډلې سوچ ردون کې خلکو تبا پرې ترلاسه کیږي. دا امید څرګند کړی لري چې د صدارت مودې د ختمېدو پورې به تندره ډلو ډلې داعش په ضد باندې ډېر مهمه پرمختیاوي شوې وي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار انیل خالد راکوي.
د امریکی صدر باراک اوباما د امریکی یو ریډیو ان پی آر ته انټرویو کې وویل چې د داعش خلاف راپاسېدلی قوت به برې مومي او زیاته کړه چې د ده د صدارت موده ختمېدو پورې به خلک دې لړکې پرمختګ وویني. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو زهریله تنظیم دی، څوک چې د امریکې سره د جنګېدو هیڅ توان نه لري، خو که چېرې د امریکې خلکو په ژوند جواک کې خپله څه منفي بدلون راوستو نو دا به ډېر غټ زیان وي. باراک اوباما وویل چې داعش څه غټ صنعتي طاقت هم نه دی چې ګنې امریکې ته به اقتصادي زیان ورسوي، خو دوی خلکو ته او د هغوی کورنو ته نقصان رسول لشي او هم دغه لوجه امریکایان فکرمند دي. کال وړاندې کله چې صدر اوباما د امریکې په مشرۍ کې په شام او عراق کې د ترهګرو په ضد هوایی حملو کمپین شروع کولو حکم ورکړو نو د هغه وخت راسي ائتلافي ځواکونو نږدې 9000 هوایی بریدونه کړي دي. صدر اوباما وویل چې د دغه په نتیجه کې 70% علاقه د ترهګرو د قبضې نه بیرته اغستې شوې ده. صدر اوباما دا خبره وکړه چې ګنې د دې انتظامیې د داعش خلاف ځینې مضبوط قانونه نه دي پورته کړي او وایي په دې اړه په د تنقید په دې وجه کیږي چې اصل حقایق په صحیح توګه وړاندې کړی شوي نه دي. د امریکې ان پی آر ریډیو ته په خپله مرکه کې صدر وویل چې د ده مخالف سیاسي ریپبلیکن پارټي کاندیدان کوم چې په د تنقید کوي په خپل وروستي سیاسي بحث کې په دې اړه څه جواب نه درلود. هغه خپل راتلونکي امیدوار ته پیغام ورکړو چې باید هغه د وجنو په ځای څه هدف ځان ته وټاکي، ځکه چې دا قسمه فیصلې خالی سیاسي جذباتو په ځای په هوش، عقل او هغه معلوماتو کولی شي کوم چې د ځایي جنګیدونکي کمانډرانو او د دغه سي نورو کسانو لخوا انتظامیه ته رسی. باراک اوباما وویل چې هغه امید لري په وایټ هاوس کې په کال 2014 کې به هم دغه ډیموکریټ ګوند امیدوار الیکشن ګټي. د سماجي بدلون او شامي ډلو په اړه سوال جواب کې اوباما وویل چې هغه د خپل لور او د هغه د عمر ملګرو سره د خبرو نه دا تاثر اغست دی چې ځوان کول کې زیات برداشت ده او د نړۍ نورو خلکو په حق لا مثبت سوچ لري. د ماحولیاتی بدلون په اړه صدر زیات کړه چې د یو سل نوي ملکونو لخوا یوازې یو غونډه کېدل د خبرې ختمي حل نه دی، بلکې دا د مسلې حل راوباسلو کوشش.
ګران اوردونکو تاسو باندې سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې روس د تیر سمودې راسي هم په شام کې هوایي بریدونه تر سره کوي او نړیوال ځواکونه په دغه نیوکه کوي چې په ځای ردی چې داعش په نخ کړي زیاتره هغه خلک چې کم دی هغه په نخ کړي کیږي، کم چې د داعش هم په ضد دي او د بشر الاسد د چې کوم ځواکونه لري د هغې په ضد باندې دي. تازه رپورټونه داري چې د روس په جنگي الوتکو بمباره کې د ادلیب ښار ته خوا ته نږدې تر شپږ دیرشو پورې تنان وجل شوي دي. په دې اړه باندې نو تفصیل د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل راکوي.
د باغیانو واک لاندې په ادلیب ښار شکمنه روسی جنگی جازونو سخته بمباری کړي چې لامل یې شپږ دیرش تنان وجل شوي. ادلیب د شام شمال غربي سیمه ده او دغه هوایی بمباری د ادلیب ښار مصروف ځایونو باندې شوي. د برتانیې د بشري حقوقو یو سازمان څرګند کړي چې شپږ هوایی حملې د ښار مصروف بازار باندې شوي او په وجل شوو کې زیاتره د هغې باغي ډلې پوځیان شامل وو چې د شام صدر بشار الاسد سره خپله وفاداري ښایي. د روس جنگی جازونو لخوا په دغو علاقو باندې یو څو ورځو راسي بمباری روانه ده او یو سل 500 تنان د وجلو راپورونه رامخې ته شوي. روس د شام په جګړه کې د ستمبر 13 نیټې راسي شامل شوی او د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد دغه مبارزه پیل کړي، خو غربي هیوادونو په شمول دغه هلته موجود حکومت مخالفه ډلې وایي چې روس د صدر بشار الاسد مرستو لپاره راغلی او د حکومت مخالفین په نخه کوي. دغه تازه حملې په داسې وخت رامخته شوې چې د نیویارک د بشري حقوقو د سارنې یو ادارې داوا کړې چې روس او د صدر بشار الاسد پوځونه په شام کې خپلو مخالفینو او په ولوسی ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي. د کومې لوجې تیرو 15 کالو په مودې کې 200,000 زیات خلک وجل شوي. د شام حکومت نړیوال قانون لاندې د دغه پابند دی چې دا قسمه وسله به په جګړه کې نه استعمالوي او خصوصا ولوسی آبادی به د جګړې بچ ساتي. د شام د 15 کالو جګړه ختمولو او په شام کې سیاسي بدلون په اړه تیرې جمعې پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالو هیوادونو یو غونډه هم وشوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ټولو فریقو او سیریا سپورټ ګروپ په شریکه په شام کې د امن لپاره د تګلارې منظوري هم ورکړه. د شلو هیوادونو نماینده غړو د نیویارک په غونډه کې برخه واغسته چې پکې د ډزبندۍ او د شام ټولو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په عمل ګټورې خبرې هم وشوې. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د امنیتی شورا دغه کامیابی ډیره مهمه او بلله. د امریکای خارجه وزیر جان کیری وویل د امنیتی شورا لخوا هغه ټولو فریقو لپاره دا یو واضح پیغام دی څوک چې دغه معاملې سره تړلې دي چې دا اوس وخت دی د شام د اولس وجنې د بند شي او دا قرارداد د شام حکومت لپاره هم زمينه برابروي چې د خپل اولس کړمو ته د جواب وایي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفن دی مستورا هم د امنیتی شورا په قرارداد باور سرګند کړو او خبرداري هم ورکړو چې د امن دا کار به ډیر اسان نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي وایي دا کار به داسې وي لکه مثال چې په غر ختل وي. دا به ډیر پیچیده کار وي خو داسې معلومیږي چې اسانۍ اړخته دا اوس روان دی. د شام سیاسي سباون په سر جوړې دغه غونډې لپاره د ټولو کړکیچنه نقطه دا وه چې د صدر بشار الاسد به څه مستقبل وي. روس او ایران مسلسل په اولسي کچ د صدر بشار الاسد ملاتړ او مرسته کوي. بلخوا یو شمېر غربي هیوادونه او عرب نړۍ وایي اسد به د لارې لرې کیږي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د جمعې ورځې امنیتي شورا د قرارداد منظورۍ په اړه وویل چې د ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرو اترو کې پرمختګ شوی یعنی سیاسي عمل لپاره حرکت شوی. د شام د سیاسي سباون خبرې اترې به یو ځل بیا د کال 2014 جنوري په میاشت کې وړاندې بوتلی شي چې پکې ډېرې مهمې نقطې به هم چیړلې شي یعنی د ترهګرو او باغیانو ترمنځ فرق سره سره د ډزبندۍ علاقې چې په کومو سیمو کې باغیان پراته دي او په کومو کې ترهګر.
او اوس قدرمنو اوریدونکو څه خبرونه د پولیو رنس په اړه هم. د پولیو کمپین د خیبر پختونخوا په سلیریش ضلعو کې ترسره شوی دی او دې دوران 15 لک ماشومانو ته ویکسین ورکړی شوی دی خو وایي چې لا پورې 1,40,000 ماشومانو ته د غساسکي نه دي رسیدلي او 14,000 ماشومانو میندو او پلارانو د ساسکو نه انکار کړی دی. نور تفصیلات تاسو درکوي د ډیوا ریډیو خبریاله نبیله مشتاق.
د خبر پختونخوا اصلي رشتې لوګي 13 ورځ پولیو کمپین سرته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې دې کمپین کې خواوشا 500,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول شوې دي. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې 1,40,000 ماشومان پولیو ضد ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي او پاتې شوې ماشومانو ته ساسکي ورکولو لپاره پولیو ټیمونه خپل سیمو کې ګرځي.
د دسمبر د آخري مهم چې کوم وشو دا په 24 اضلاع کې شوې ده. د خبر پختونخوا زمون کوریج چې دی هغه 500,000 ماشومان په دې کې ویکسینیټ شوي دي چې شامبرونه 500 کالونه وړو کې دي اور دا زمونږ تقریبا 98% ټارګټ چې دی هغه اچیو کړی دی. په دې مهم کې زمونږ 1,40,000 ماشومان داسې وو چې هغه په کورونو کې موجود نه وو. نن نه به د هغه ماشومانو لپاره ټیمونه چې دي هغه بیا کور کور ته ځي اور دا ماشومان به کور کولو کوشش کیږي. کومه زمونږ ایکټیویټی دا به مخته راتلونکي 2 هفتو پورې دا چلیږي او زمونږ پوره کوشش به دی چې دا ماشومان چې دا ټول تاساس کې میلاو شي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي چې دې کمپین کې 14,500 انکاري والدین رامخته شوي دي چې هغوی خپل ماشومانو ته پولیو مرض خلاف دوا ورکولو نه انکار کړی دی. او ټولو نه زیات انکاري والدین پېښور سوابی بنو او لکی مروت نه رامخته شوي دي.
ریفیوزل چې دی هغه زمونږ دې مهم کې اوس چې پاتې ریفیوزل چې دی هغه تقریبا 14,500 ماشومان دي چې هغه پوره 24 ضلعو کې پاتې شوي دي. دې ته تیار نه دي چې هغې ته ساسکي ملاو شي. زمونږ چې کوم تاریخي طور باندې انکاریان چې دي هغه یو پېښور زمونږ ضلع ده چې هغې کې کافی رپورټ کیږي او ورسره زمونږ بنو اور ثوابے کم زمنگ ریفیوزل راضی خود لکی ڈی خان دا غزلې دي چې دغه موږ سره ریفیوزل چې دغه نسبتا نور ضلعونا لږ زیات راځي اور په دې باندې هم هلې ځلې روانې دي اور د ضلع انتظامیه ضلع زمونږ چې کوم هیلتھ سټاف دی زمونږ پارټنر سټاف چې دي هغوی ټولو کوششونه دا دي چې زمونږ دغه انکاریان چې کوم پاتې شوي دي اور دې هم زر نظر دا ټول کبر شي هغوی ته ساس کې میلاو شي په دې باندې د ضلعو انتظامیه پورا کوشش دی اور هغوی سټریټجیز خپل ډیولپ کړي دي اور هر انکاری ماشوم ته به زمونږ دا ټیمونه چې دي هغه ځان رسوي اور دا به انشاءالله ویکسینیټ کیږي.
اخیره کې ډاکټر رحیم خټک وایي چې پاتې شوی ماشومانو والدینو ته پکار دي چې هغوی چرته هم وي خپل ماشومانو ته ساس کې ورکول ضروري کړي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسو وایي سمه امریکا ډیو ریډیو ته غوږې د نبیله مشتاق د پولیو په حواله سره مو خبر ورده چې پکې چارواکي وایي چې په صوبه کې 500,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ساس کې ورکړی دي او 10,000 پکې داسې مور پلار دي چې هغه د پولیو ساس کې ورکول نه انکاریان پاتې شوي دي. ګران اوریدونکو، اوس تر رپورټ در سره بل شریکو په داسې محال باندې چې د یخنی موسم راغلی دی، د ژمي په موسم کې خلکو ته د ګرمایش ډېر زیات ضرورت وي، خو په داسې محال باندې په پښتونخوا په سیمو کې اکثر د ګیس لوډ شیډنګ نور هم ډېر زیات شي، هم د دغه رقم مسلې له کبله په مردان کې په زرګونو خلک نن راوتی تر دوو غنټو پورې ملکند روډ بلاک کړو او د حکومت په ضد یې نارې وهلې. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین څوک چې هم دغه احتجاج ته ورغلی او رپورټ په تیار کړی ورو دوته ستاسو پام را ګرځو.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې هم د ګیس او د بجلی د لوډ شیډنګ لکبل د کلیوالو سیمو تورو او معیار سره تعلق لرونکي مقامي اوسیدونکو د مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکو مردان او نوخار جرنیلی سړک دوه غنټې بند کړی وو. دوی کتبې او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د حکومت په ضد نارې درج وي. په احتجاج کې شامل اویا کلن فقیر محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکامې سره مخ دی.
دا حکومت چلاغلی دی د ګیس د وجی مونږ ته د ډوډۍ نه خوړلی د گرمی ډوډۍ چې دی نو هغې سار پخ نه لس بجې پخی دا به غرمه خورو کنه نه ماسپخین ته ورسی او د ماښام ډوډۍ چې دی نو بیا ماسپخین پخی نه ماښام ته ورسی او سار وختي مې پرون اخبار چې کته وي 39% سیوا شو چې یو طرف ته خو دې وایي چې تیر شوی حکومت ښه نو او مونږ به د پاکستان تقدیر بدلو نو که دا تقدیر په داسې بدلېدوی نو بس بیا خو دې بدل کړو.
څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ د موسم لکبل د اور بلولو د لرګي په بایو کې هم اضافه شوې ده چې قیمتونه یې د یو من په سر د 1500 روپو په ځای 2500 روپې ته رسیدلې دي. په نږدې ورځو کې د حکومت له طرفه د ایل پی جی او ګیس په بایو کې هم یو کم 20% اضافه شوې وه. د ورځپاڼو مطابق د مرکزی حکومت له طرفه روانه میاشت به هم په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ جاری وي. د سیړنو مطابق دا وخت د پاکستان په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په روزانه توګه 200 میلیون کیوبک ګیس ضرورت دی او روان کال د ملک دننه د غریلو کنکشنو په تعداد کې 3,00,000 نور هم اضافه شوې ده. مقامی اوسیدونکو وایي چې د ګیس د نشوالي په وجه باندې د هغوی بچي په نهر سکولونو ته ځي.
یاره جی چې ګیس کلو نه جی ماشومان سکول د زینو ډیر خلک دازي جی د خپل د ناسې پاسې کټونه مات کیږي په ماشومان لپاره تیاری کیږي ډیر خلک بغدادي جی ماشومان نخر روان شي.
یو د بجلی لوټ شیډنګ نه چا لوټه مې نه معلوم نه ته موس په ټیم کولې شو نه ته 10 په ټیم کولې شو بل د ګیس ته ګیس نه بجلی نه یو تم نه ټینګ په ستیم ستا په کاری بس ګیس ته نه چا ستیم نه بجلی په کاری بجلی به ته نه هر څه به ته بیٹری ما کې دي د خلکو ټول ټیم ټیبل ګډ وټ کړي
د ګیس د شبکې وینا دا چې د ملک دننه اکثره ساری پینو د کورونو دننه د ګیس د کمینه د بچکی دوه د پاره کمپریسری لګولې دي او زیاتره خلک د ګیس ته استعمال غلاګان هم کوي. یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه زیاتره ګیس په بلوچستان او سین صوبه کې پیدا کیږي چرته چې هم د ګیس د پریشر کمی مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدمونو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوس وخت شوه د دیداری چې د امریکای نظر وړاندې کوي.
د بډو رشوتونو په موزیرو اثراتو هر څوک پوهېدي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډې رشوتونه غیر محکمتیا زیاتوي او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکې پکې نه محرومه کوي. ددا هم ویلی دی چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپل جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کومو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو د پاره جنگ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو د پاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیام براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړې ردعمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براونفیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براونفیلډز دا هم ویلی دی چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولی دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په بابله د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیونو ډالرو امداد کړی دی. په دې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یوې ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایډن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسي معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو وای سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي. د دین وروسته به 15 منټه خبرونه نور هم وي د ډیو ریډیو سره اوسې، خو دغه 15 منټو خبرونه وروسته به بیا وي بازار پروګرام. په بازار پروګرام کې موږ اقتصادي موضوعات ستاسو په وړاندې راوړو، او هڅه مو دا وي چې اقتصادي کارپوهان هم راشي او تاسو سره هغه خپل نظر، معلومات او پوهه شریک کړي. د ډیو ریډیو دا خبرونې روانې دي، او موږ سره تکنیکی اړخ ته پروډوسر و زید خټک، او انجینیر واسکو، او موږ سره اوسې د ډیو ریډیو دا خبرونې روانې دي.